سلامونه وخت د سهار لس بجې سفینن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د مئی شپږمه نیټه ده. د مشال لیډو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د قبایلي سیمو استاد په اړه د پاکستاني وزیر اعظم حکم او د فاټا په اړه ټول ګوندیز غونډه په اړه معلومات درکو. د دې تر څنګ د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه او مرکې لرو. په دوه مینې مای کې دوه 19 پروګرامونه روښانه مستقبل او بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. په پیل کې به وار ورکو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ړومبې د مشال د خبرونو سره ټکی. پاکستانی حکومت پریکړه کړې چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې به د فاټا په اړه آئینی ترامیم وړاندې کوي. تېره شپه په تورخم پولا د پاکستانی او افغان امنیتي سرتېرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو کس وژل شوی او بل چوبل دی. په شام کې د نوي اوربند عملي کېدو سره د یاغیانو او شامي ځواکونو ترمنځ د نښتې شروع شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وفاقي وزیر قانون زاهد حامد ته هدایت ورکړي چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د قبایلي سیمو په اړه آئینی ترامیم منظوره لپاره وړاندې کړي. تېره شپه د وزیر اعظم هاوس نه خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم زاهد حامد ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د رواج اکټ عملي کولو د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون په لړ کې مهم آئینی ترامیم د راتلونکي غونډه کې منظوره لپاره وړاندې کړي. د خبر پاڼې له مخه د آئینی ترامیم وړاندې کولو دا پریکړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې فاټا اصلاحاتي کمیټه د سپارښتنو او د کابینې لخوا د فاټا انتظامی حیثیت کې د بدلون د منظورې نه پس شوې ده. دا خبر پاڼه په داسې حال کې خبره شوې چې په قومي اسمبلی کې د فاټا سره تعلق لرونکو غړي ویلي وو چې که حکومت دا آئینی ترامیم د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې وړاندې نه کړ نو نن به ټول ګوندي د غونډه کوي او په شلم مای به په اسلام آباد کې احتجاج کوي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې تېره شپه په تورخم پولا د دواړو هیوادونو امنیتي سرتېرو د یو بل په پوستو توغندي داغلي دي چې په نتیجه کې افغان خواته یو ډرایور وژل شوی او بل کس چوبل دی. دواړه خواوې په یو بل د بریدونو د پیل کولو تورونه لګوي خو تر دا مهال آزادو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ړومبۍ کومې خوانه برید شوی. د خیبر امنیتي چارواکي مشال لیډیو ته وایي چې تېره شپه خواو شات نیمې بجې په تورخم پولا د افغانستان د حدودونه وسلوالو د پاکستان د امنیتي سرتېرو په ایوب چیک پوسټ باندې درنو وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د دوی سرتېرو ته کوم ځاني زیان نه دی رسیدلې او دوی هم ځوابي کاروایي وکړه او د لوی توپخانې استعمال یې وکړ. عیني شاهدین وایي چې د بیگانه خطې په نتیجه کې د تورخم پولي هغې غاړې ته ولاړ ګاډي هم په ګولو لګېدلې او سرور پکې سوځېدلې او یو ډرایور پکې وژل شوی او یو ژوبل دی. بلخوا د افغانستان د ننګرهار چارواکو تور لګولی چې د جمعې د ورځې په ماښام د پاکستاني ملیشو له لوري اووه توغندي په تورخم ښارګوټي راټول شوي خو چارواکي وایي چې د دې بریدونو باوجود د تورخم دروازه خلاصه ده او په سیمه کې سرکاري دفترونه د معمول مطابق کار کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې تېره ورځ د چمن په پوله د افغان او پاکستانی سرتېرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د وژل شوو شمېره 200 ته رسېدلې او 24 نور شوبل دي. د چارواکو په خبره نن په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي. د چمن لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې هم بندې دي. د دې ترڅنګ په لقمان او جهانګیر کلي کې د سرشمېرنې لړۍ هم ځنډېدلې ده. بلخوا تېر ماښام په سیمه کې د دواړو هېوادونو د پولیساتو ځواکونو د پوځي مشرانو ترمنځ یوه غونډه وشوه چې څه نتیجې یې ورنکړې. چارواکي وایي چې تمه ده دا ډول یوه غونډه نن هم وشي. تېره ورځ په لوکمان کلي کې د سرشمېرنې د ادارې په کارکوونکو د افغان لوري نه ډډې شوې وې چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو ترڅنګ دوه سرتېري هم وژل شوي وو. لوکمان او جهانګیر هغه کلي دي چې نیم د افغانستان او نیم د پاکستان په جغرافیایي حدونو کې راځي. دغلته سرشمېرنه افغان لوري په خپل هیواد کې مداخلت ګڼي خو پاکستاني چارواکي وایي چې د دې سرشمېرنې په اړه افغان لوري د مخکنه خبر کړی و. د پاکستان د شماریاتو د محکمې ویاند حبیب الله خټک وایي چې فاټا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای سره د بې کوره کړل شوو کسانو نومونه ثبت دي نو هغه به وروستو په خپلو سیمو کې شمېرل کیږي. حبیب الله خټک بیگانه وخت مشال لیډیو ته وویل چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم سرشمېرنه او کور شمېرنه روانه ده.
څنګه چې مونږ روټین کې دلته سیټلډ ایریا کې کوو نو هغه شام ته فاټا کې را روان دی کنه او چې کوم کسان هلته مونږ ته ملاویږي هغه مونږ باقاعده د دې انمریشن کوو چې کوم چېرته بهر وتلي وي چېرته بلځای کې پاتې کېږي هغه ځای باندې دغه کوو انمریشن کوو.
نوموړي دا څرګندونې له هغې وروستو کړي چې د قبایلي سیمو مشرانو او ځینو ټولنو په دې عمل کې د دوی تحفظات نه لري کولو شکایتونه کول. په کابل کې په سلګونو خلکو د پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار پر ضد څو ساعته پس له هغې احتجاجي مظاهره کړې چې افغان حکومت سره د سولې د لوسنامې نه پس یې کابل کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړه. په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د هغه کور مخې ته چې حکومت ورکړی او د غازی سټیډیم مخې ته د احتجاجي مظاهرې په دغه هیواد کې ژور بیلتون په ګوته کوي. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ګوند په نوې ملسیده کې د خانه جنگای پر مهال د سخت مرګونی تشدد ذمهوار ګڼل کېږي. دا مظاهرې یوه ورځ پس له هغې شوې چې ګلبدین حکمتیار د شلو کالو خود ساخته جلاوطنۍ نه پس افغانستان ته راستون شوی او کابل ته رسیدلی. سارون کی وایي چې د شام په سیف زون یا محفوظ ساحو کې د روس په مشرۍ کې د شوي اوربند عملي کېدو سره نن د شامي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نښتې شروع شوي. شامي سارون کی زیاتوي چې شامي جنگي الوتکو د یاغیانو په واک کې د شام د شمال مغربي صوبې حما په یو کلي الدلکیات باندې بمباري کړې ده او حکومتي ځواکونو په نږدې دوو نورو کلو باندې مارټر شل داغلي دي. دغه سارون کی وایي چې تېره شپه د دې اوربند عملي کېدو سره د هومس ښار په تیرماله سیمه کې یوه لویه چاودنه هم شوې ده. دا نښتې په داسې حال کې شوي چې د امریکا د وزارت خارجه د وینا تر مخه وزیر خارجه ریکس ټیلرسن په شام کې د شپږ کلنۍ خانه جنگۍ له وجې روان تشدد راکمولو او د یو سیاسي حل رامنځته کېدو په موضوع د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف سره په روانو هڅو ټیلیفوني خبرې کړې دي. او وروسته خبر دا چې د کراچۍ د یو سکول د اتم کلاس زده کوونکي عائشه عارف اصبهاني رسنو ته ویلي چې هغه هر کال د نړۍ د یو هیواد په اړه معلوماتي کتاب لولي چې له وجې د نړۍ په اړه د هغې معلوماتو کې اضافه شوې ده. دیالس کلنې عائشه ویلي دي چې هغې د نړۍ په اړه د کتابونو د لوستلو دا الهام د وتلي لیکونکي این مارګن نه اخیستی دی. این مارګن د آسټرېلیا سره تعلق لرونکي هغه لیکواله ده چې د ماشومانو په اړه کتابونه لیکي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابا راوریدل. په روانه غړي کې دا ریپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د قانون وزیر ته حکم کړی چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د ریواج اکټ په ګډون نور اصلاحات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې هم نن د اصلاحاتو په اړه په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه رابلل شوې. د فاټا وکیلانو اتحادیې د وزیر اعظم د دې ګام هرکلی کړی.
نو موږ انتظار کوو په ایف سی کې موږ دا فیصله کوو چې دا بل دې هفته کې اسمبلی کې پیش شو. غوښتنه پیش نه شو نو زموږ احتجاج به جاری وي.
که څوک غواړي په جنوبي کوریا کې لوړې زده کړې وکړي نو طریقه یې څه ده؟
آیلتس چې ورته وایي هغه به پهله پاس کوي. پروفیسر سره به رابطه کې اوسېږي. د هغې بهر ملک یو یونیورسټي پروفیسر ته به خپل ډاکومنټس رالیږي.
دا به په روښانه مستقبل خپرونه کې واوري. او په باختر ستوري کې له شاعر او لیکوال مصطفی سالک سره د هغه د نوي کتاب په اړه مرکه کوو.
د الفت سب شیر کرا واخلو، د بینوا سب شیر کرا واخلو، یقینا دا مونږ ویلې شو چې دا د معاصر شعر پیل دی.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو له مشالې له سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل ریپورت سره زول کسنګم تاسو په خبرونی کې واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی پر راتلونکو غونډه کې د قبایلی سیمو اصلاحات او آئینی ترمیم وړاندې کولو حکم کړی دی. د خبر پرون مازیګر د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره په خبر رسوي بیان کې سوی ده. او د پداسې حال کې هم ده چې په اصلاحاتو کې د ځان پر ضد د فاټا پارلماني غړیو وار مخه ډول کندې سره غونډه رابللې ده چې نن په اسلام آباد کې کیږي. سراج جهیر را سره د ټلیفون پراندې. سراج خان، په سر کې د وزیر اعظم له دفتره د جاري سوي بیان معلومات را سره شریک کړي.
ډیر مننه عبدالحی کاکړ. د جمعې په ماخام ناوخته د وزیر اعظم هاوس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد ته هدایت جاری کړي چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې دی په قبایلو کې د ریواج اکټ نافذولو لپاره چې د کابینې د غونډې کوم سفارشات منظور کړل شوی دي هغه د قومي اسمبلی کې د بحث لپاره وړاندې کړي او هغه دی منظور کړي. په بیان کې ویل شوی چې د فاټا اصلاحاتو لړکې د حکومت دا ډیر لوی ګام دی او حکومت غواړي چې قبایل په قومي بهیر کې شامل کړي. نو په دغه معنی به دا اصلاحات چې دي نو دا به په راتلونکي د قومي اسمبلی غونډه کې وړاندې کولی شي. جی،
او دا په داسې حال کې هم د سراج زیر چې وار له مخه د فاټا پارلمان غړي ګیلمن و خفاو او وی ویل چې که چېرته دغه قومي اسمبلی غونډه کې دا وړاندې نه سي نو دوی به احتجاج کوي. په دې اړه نن ټولګوندیزه غونډه رابللې وه. هغه په اړه باندې څه تفصیل مخې ته راغلی یا له چا سره خبرې شوي؟
جی عبدالحی کزتا صدا ویم چی دا پریکلا یا فیصله چی دینو دای پا دیرشم اپریل بانی پا پریس کانفرنس کی پا اسلام آباد کی دا قبائلی سیمی کم دا پارلیمان غری دی اگوی کرده و دغه لړکی زمونږ چې کله دغه پارلیمان د غړو سره خبرې وشولې نو هغې وی چې نن په شپږم مئی په اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې ټول ګوندیزه غونډه ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه به پکې ګډون کوي او د فاټا د مستقبل د راتلونکي په حواله به یو لایحه عمل ټاکي یو لار ټاکي چې آیا فاټا اصلاحات عملي کیږي او که نه خو د هغې څه لارې چارې دي. په دې موقع باندې د دې پارلیمان د غړو وینا وه چې حکومت لزن ډکار اخلي او د دوی په حکومت باندې شک پیدا شوی دی نو پدی معنی باندې پدی غرض باندې دغه ټول ګوندی زغونډه راو بلله چې دوی ټول سیاسي ګوندونه چې دی د خپل موقف او د خپل دریز نه خبر کی. پدی موقع باندې د کم د پارلیماني مشر دی حاجی شاجګل اغه له مشال دی ډیو سره خبرو کې دا هم ویلو چې دوی په شلم مئی باندې په ټول په اسلام آباد کې چې نو درنور کوي او دوی به تر هغه پورې سرکاري کم دفترونه چې دی د وزیر اعظم اوس صدر او نور داسې هغه به کار ته نه پرېږدي تر څو چې دوی په قومي بهیر کې شامل کړي نه وي او د دوی ساتل نه وي منځ کړي.
ډیره مننه سراج رئیس په دې اړه چې نور دغه ټولګوندیزه غونډه شروع کیږي نو خپل خبریال به مو خپل اوریدونکي له دې حالاتو بیا خبروي. خو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د فاټا وکیلانو اتحادیې فاټا لایرز فورم د وزیر اعظم دا اقدام ستایلی دی. د اتحادیې له یو مشر اعجاز مومن سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلي چې د نواز شریف له لوري د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیم د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د وړاندې کولو اقدام ته د دوی غبرګون څه دی؟ دا جواب وو
ډېر ښه ګام دی. په کار خو دا ده چې دا بل اسمبلی ته ډېر مخکې شوی خو هغه چلول چې څه ته وایو ما هغه چلول په ذریعه باندې دوی دا بل مخکې روستو مخکې روستو کوو را کوو په وجه د دې چې مخکې اجلاس به د بجټ شروع شي او بیا الیکشن دی د هغې کمپین به شروع شي نو زمونږ دا بل یقینا چې دا ډفر کېده دا یو طرف ته کېده. مونږ د موجوده ایم این ایس ډېره شکریا ادا کوو او چې هغوی زمونږ دا سوال مې ومنو چې مونږ هغوی ته دا درخواست وکړو چې فوراً ای پی سی په کار ده د ټولو سیاسي مشرانو د ګوندونو راغونډول په کار دي صرف په دې یو نقطه باندې چې زمونږ د قبایلو دا بل ولې وروسته وروسته کېږي. نو نن لس بجې په اسلام آباد کې مونږ ای پی سی راغوښتې ده ټول سیاسي مشران به هغې ته راځي او په هغې کې به مونږ فاینل اخري دا فیصله کوو چې که په را روان اجلاس کې دا بل جمع نه شو نو مونږ په شلم تاریخ باندې یو ډېر عظیم شان احتجاج وکړو چې په هغې کښې به دا پښتانه قبایل دا ټول په شریکه باندې را
پورې
به د اسمبلی مخې ته زمونږ ترنه وي.
خو اوس خو وزیر اعظم یعنی دا د وزیر اعظم له کوره ده دغه جاری سوی دی یو بیان جاری سوی دی سرکاري بیان دی او هغه زید حامد ته دا وایي چې تاسو دغه ترمیمي بل چې دی دا په اسمبلی کې وړاندې کړي نو له دې وروسته ستاسو د دې احتجاج یا د دې پلان
همداسې مخکې هم چې شلم مارچ باندې مونږ ډېر عظیم شان احتجاج ورکړو او چې څنګه وزیر اعظم صاحب د دغه احتجاج نه خبر شو نو هغوی مونږ ته وویل چې تاسو احتجاج مه کوئ او په را روانه هفته کښې به مونږ بل په اسمبلی کښې پېش کړو. په را روانه هفته کښې د اسمبلی کښې د بل پېش کولو په ځای باندې مولانا فضل الرحمن جلسه وکړله د قبایلو خلاف او زمونږ هغه احتجاج یې هم کینسل کړو. نو پرون غرمې چې کوم بیان راغلی دی چې د وزیر قانون ته یې ویلي چې دا بل فوراً شامل کړي نو مونږ انتظار کوو ډېر به په اسمبلی کښې په ای پی سي کښې مونږ دا فیصله کوو چې که دا بل دې هفته کښې اسمبلی کښې پېش شو خو پیش نه شو نو زمونږ احتجاج به جاری وي. خو زمونږ یقین دی چې موجوده وزیر اعظم چې کوم دی هغه د پرشر نه بغیر کار نه کوي قبایل چې کله پرشر کښې را شي دباو واچوي دې کار شروع کړي. نو مونږ د ډېر مطمئن یو یقین هم دی چې دا بل به پیش کېږي انشاءالله را روانه هفته کښې خو نن به په ای پی سي کښې دا فیصله کېږي که فرض کړه بیا یو بیره مونږ سره دوکه وشوه چل ور شو نو دې پېر لکه احتجاج ډېر پرزور کېږي.
دا خو د فاټا لایرز فورم یو مشر اعجاز مومند په داسې حال کې چې د فاټا اصلاحاتو د ځن راتلو وروسته د قبایلي سیمو پارلمان غړي سیاسي ګوندونه او مدني فعالان خفه دي او په دې اړه یې نن ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. نو دې خفګان ته په کتو سره د وزیر اعظم نواز شریف دا اقدام څومره ارزښت لري؟ دا پوښتنه مو په پېښور کې څېړونکي انور یوسفزي څخه کړې ده. انور یوسفزي په فاټا ریفارمز ډېر ژور کار کړی دی. دا هغه جواب و.
دا فاٹا ریفارم خبر تقریبا تشریح دلیو کل نہ دے جب کروانا اور بدی کے سنگ کے کمیٹی جوڑ چھوا کمیٹی پر رپورٹ ورک کو اس لگا ہر کوئی چھ کمیٹی پر رپورٹ ورک کو اور کنے تے پروم کو اور دائیں پاس پکار دے امپلیمنٹیشن شروع کی دوا پکان دا تے خوش ہیں خبر کہ پرائم منسٹر تو کلا دا منسٹر تو لگو کو چھ دا تمنے اس سنگ کے پیج کے اور بدی مانے بدی دا امپلیمنٹیشن دے شروع کر جی
اچھا دی کے انوری سبزی سے بھی بل سوال دا دے چھ دا اسمبلی توڑان دسی نو آیا دا وار لمخه د پاکستان د وزیر اعظم په مشرک کی کابینه هم منزور کړی دی نو په دې کې په اسمبلی کې د وړاندې کېدو وروسته د ترمیم گنجائش استا کنه بس هغه څنګه وزیر اعظم او کابینه منزور کړي هغه هرڅه دی بزا به وازی دوی په اسمبلی منزوروي
یا دغه هو ګره دا آرټیکل 244
د 2
قانون اگر فاٹا کے لاگو کو اس دے دا گورنمنٹ دا واڑی کے دا اسمبلی دم پر اعتماد واسطے سی زکر چے دا تھوڑے خبر خالی زلے کی شروع سے ہوئے نو دا دا یو آئینی مسویدی نے شروع سے ہوئے تم کی فاٹا پارلیمنٹریز پیچ کرو اس آگے پچھلے دا ہٹونا خبر شروع دا دا پارلیمنٹ کی پدے مانے بنا چھ خبریں شروع ہوئی اہری حکومت فاٹا داغواڑی جداری پاکستان کی تفریح تو گوانی شامل ہے جی یہ طریقہ دار کہ آرٹیکل 246 247 ددواڑا ترمیم آئین نے یا اباسی اور یا بہت سارا التبا فاٹا تبا دا پارلیمنٹ اور دا اجلی دواڑوں دار اختیار التب واڑی
دا انور یوسفزئی په پېښور کې چیرونکو چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه ډېر زیات کار کړی و.
دا مشال ریډیو دا
اوسم راځو یو بل رپورټ ته لکه څنګه تاسو له پرونه اوري د چمن او تورخم باندې د افغان او پاکستانی اسکرو ترمنځ جګړه سوي دزې سوي او تر ماښامه پورې دغه جګړه درېدلې و پدې کې دواړو غاړو ته مرګ شوبلا وشته و د چې د دې استاد حال څه دی ایوب ترين په دې اړه تفصیل راکوي
ازال دا دی چې نن دویم ورځ هم د پاکستان افغانستان ترمنځ کوم پوله د هغه تړل سوي د پیدل تګ راتګ باندې او تجارت هم باندې پرون چې کوم پیښ سره و پاغو کې تر اوسه پورې چې دی د مورش میرا چې د هغه و دولس تر رسیدلې ده او دوه سلویشت دی هغه ټپیان دي په مور کې دوه عسکر هم شامل دي او دوه زنانې دي او پنځه ماشومان شامل دي نو د هغه وروسته حکومت چې دی هغه په چمن ښار کې امنیتي ګامونه سخت کړي دي تعلیمي ادارې نن تړل شوي دي او دغه ډول کلی لکمان او کلی جانگیر کې پاکستان کوم سرشمیرنه کوله د کوم له عمله چې دغه جګړه رامنځته شوی او هلته خپل سرشمیرنه چې ده هغه دندولې ده او تیر ماښام چې کوم د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله باندې چې کوم د سرحدي عسکرو د مشرانو ترمنځ خبرې شوې وې هغه د ناکامۍ سره مخ شوی دی او امکان دی چې دغه خبرې نن بیرته پیل شي بل پلو ک دلته په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر هم د ټپیانو او د غزمن خلکو لپاره د 15 کروڑ پی د ورکول اعلان کړی دی
دا ایوب ترين بل خو بیا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وروستۍ شخړې په تړاو دواړو هیوادونو احتجاج کړی دی افغان چارواکو پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارزافیر او پاکستان په اسلام آباد کې د افغان سفارت شارزافیر احضار کړی دی سالم اچالی په دې اړه تفصیل راکړي
د کرشی په دوړو لوریو کې د ازادي رادیو خبریالان د امنیتی سرچینو په حواله وی په دې نشته کې چې لسپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پیښې په تړاو افغان حکومت پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر احضار او خپل سخت اعتراض یې ورته څرګند کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نامو کلیو د درنو وسلو د انداختونو او په ساحه کې د پاکستانی پوځیانو د نورو سرغړونو په تړاو احضار او په دې اړه یې خپل سخت اعتراض ورته څرګند کړ. ورته وویل شول چې اول انداخت د پاکستاني ځواکونو لخوا شوی دی.
د پرونی نشتی پتړاو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل سوی وو. افغان حکومت وی د لقمان او نظر په نامه کلی ل ډیورند کرښې دې غړې ته د افغانستان په خاوره کې پراته دي. نو ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده. پرونی نشتی تر لسو ساعتونو ډیر موده دوام وکړ.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د سشمیرنې دوم پړاو دوام لري، خو د قبایلي سیمو مشران او ځینې مدني ټولنې تر اوسه شکایت کوي چې په دې عمل کې د دوی اندېښنې نه دي لر کړل شوي او داسې سرشمیرنه نه مني. د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان وایي زیاتره قبایل د هیواد په نورو برخو کې ژوند کوي او دوی به په هغو سیمو کې نه شمیرل کېږي. بلخوا د شماریاتو د محکمې یو چارواکي ویلي هغه ټول قبایل به د هیواد په هغو سیمو کې شمیرل کېږي چې په خپله خوښه تللي وي. نور تفصیل ګل آیاس راکوي.
د قبایلی سیمو د ځوانانو سازمان مشر شوکت عزیز وای حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې قبایل به د شناختی کارت په مستقل پته خپل سیمو کې شمیري. خو دا ژمنه نه ده پوره کړې.
مونږ ته ډېر ورو دوکې راکولې. مونږ ته وویل نن کې چې سبا کې مونږ په دې میټینګ کې مونږ په دې مشوره کوو، خو تر اوسه پورې د حکومت چې کوم هغه لغه دې ګام دی یا د شماریاتو چې کوم کسان دي یا د هغې غړي دي د هغو طرف نه مونږ ته نه اوسه پورې چې کوم دی هغه شوټي ملو شوه نه مونږ ته ښکاره شوه.
د شوکت عزیز په خبره زیاتره قبایل بې کوره دي. په ځینې سیمو کې سرشمیرنه هم ځنډول شوي او دا به په اصلاحاتو هم اثر پرې باسي. بلخوا د شمالي وزیرستان ملک غلام وای د یاد ایجنسۍ ځینې قومونو اوسیدونکي اوس هم بې کوره دي. دا زیاته کړه
ټوټل خو زمونږ واپسي نه ده شوې، لکه کوم زمونږ مداخل کوم دی او په دې کې داسې لکه درخیل دي او په دې کې درپخیل دي او ډانډه درپخیل او داسې په دې علاقه کې لکنره مچسه علاقه والا دي او پوز وای سیدګیری شوال دي. دا یا کې خالص په افغانستان کې دي او سیک دلته پاکستان کې دي. زمونږه د علاقې چې کومه مزشماری کیږي دنه مونږه په حال مطمئن نه.
بلخوا د خیبر باډي یو مشر ایاس خان وای چې په قبایلی سیمو کې سرشمیرنې عمل په سمتوګه نکېږي.
د مردم شماری کې ماته داسې چل غونې ښکاري. د ټول قبایل چې کوم دي داسې په غور ته ګول کې آیا موږ په خپلو کورونو کې نشته یو او دا مردم شماری به دا به څنګه کیږي چې څوک هلته پراته دي څوک دلته پراته دي قبایل به څوک څنګه ورته وایي چې دا څونه غاسه حساب څه کنه. موږ په اوس هم خلک چې کوم دي نیمه نصیحت قبایل چې کوم دي دا په خیبر پښتونخوا په مخالفو ضلعو کې پراته دي کنه.
خو د پاکستان د شماریاتو محکمې ویان حبیب الله خټک وای چې فاټا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې سره د بې کورکل شو کسانو نمونه ثبت دي. نو هغه به رستو په خپلو سیمو کې شمارل کیږي. نو موري د قبایلی سیمو د مشرانو د اندېښنو په اړه ویل
نه هغه چې دی کنه د سفران کې یو ډېر غټ میټینګ شوی د ټول ریلیونټ ډپارټمنټ چې دی هغه پارټیسپیټ کړي او هغه کې دا فیصله شوی دی چې څوک په مرزې سره چرته بل ځای کې پاتې کیږي. اوس یو چې دی زینه کراچۍ ته لاړو اته کاله مخکې لاړو او روس هلته پاتې کیږي. نو اوس به څنګه دلته ایډجسټ کوو ایجنسۍ کې ځکه چې دا سینسس خو بیسک ریکوایرمنټ دی چې تاسو شپږ میاشتې نه زیات زیات چې کوم ځای کې پاتې کیږي نو هغه ځای پاتې شمار کیږي.
د پاکستان د شماریاتو محکمې وان حبیب الله خټک وویل چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي. په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړی پړاو د مارچ په 14 نیټه شروع شوی و. په دویم پړاو کې د هیواد په 88 ضلعو او په قبایلي سیمو کې تر مئی 24 پورې د سرشمیرنې عمل به روان وي. په پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمیرنه ترسره کیږي.
د ګلایاز ریپورت مو اوریدئ. د قبایلي سیمو قدرتي آفتونو د کډوالو د انتظام ادارې چارواکو وایي د فاټا شاوخوا 2% بې کوره سوي خلک کورونو ته ستانه سوي دي او پاتې به شر ستانه سي. دوی وایي د جنوبي وزیرستان بې کوره کړل سوي چې چرته غواړي هلته تللی سي، خو هغه خلک چې ستانه سوي نه دي هغه وایي چې سیمه دی له وسلوالو پاکی کړل سي او دوی ته دی هم د بیرته تلو زمینه برابر کړل سي. د مشاریدو خبريال فرحت چنواری رپورت راکړي.
The FDMA Assistant Director Adil Zahur Mashal Radio Thawai Chiba Jawdo Mumandu Tha Dera Mudamakh Ki Khalik Thali Di Au Khaybar Au Rakzai Kwarme Au Shumali Au Junubi Waziristan Ta Ham Ziyatar Khalik Warstana Shwi Di Khopo Dera Ka Mashmira Ki Us Bekura Shwi Khalik Paati Di Au Da Baham Zar Stana Shwi
Khaybar Agency Ki Takriban 97% Khalik Chikam Di Nawa Pas Thali Di Au Rakzo Ki Kumungo Guru Nuh Da Upper Mamuzai Area کم آئی ڈی پیز دیا گا سلک ڈیر پاتی دیا روجینا پہلا لال شی ان سر نارتھ وزستان لگا آئی ڈی پیز پاتی دی تقریباً جیسے 15-20,000 فیملیز اور دینے علاوہ دا ساؤتھ وزستان جیسے 12,000 سم تھنگ فیملیز چکم دی دا پاتی دی نو اوور آل کو منگو گرو پدے سلور نیم لکھ خاندان کی منگ دا ویلی تقریباً 92% آئی ڈی پیز چکم دینا خپل کورونا واپس تلی دی
نموڑی زیا تکڑا چی دوی دا ایف ڈی میں تر انتظام لاندی دا بیا بحالے سانگا جوڑا کڑی دا او دا جگڑونا متاثر شو سیمو کې د خلکو د ډنګو شو کورونو لپاره مالی مرسته ورکوي.
فولی ډیمیج کور لپاره 4,00,000 روپے ورکوي. گورنمنٹ چې کوم پارشلی ډیمیج دي نه لپاره 1,60,000 روپے ورکوي.
د تیراکو خیلو یو کډوال کشمیر پر دی وایي چې دوی تر اوسه خپل سیمې ته نه دي ستانه شوي او چې د نورو قبایلي سیمو کډوالو ته کوم مرات ورکړی شوي دي هغه دوی ته هم ورکړی شي.
کم نمبر کروي بوڑے والا پروڈیوسر شو دو پکور دو جہاں سے سروے مونگا موشی وہ جت سے ہوگا لاور کئی چا مونگلا مرو کے مونگ تک تقریب پینتے کولا وشول جی مونگلا ایوی روپے شاینا پر ٹکلے روکا نمونگلا نور حکمات روکا
او یو بل کڑوال بہرام اپردائی وائی
مونگ رسنن یہ بند کڑی تیورا کے کوٹی ویران شوی دی پاٹی ویران شول زنگلے لاڑے ختم شوی دل درا غلی پراتی چوک خیمو کے پراتی دی چوک بغارو کے پراتی دی ویران آبادیو کے پراتی دی
دا ایف ڈی میں چاروا کی وائی چکلا یو متاثر شوی کورانے خپل سیمی تستنیگی نو دوی ورلا د کرایا لپاره مالی مرسته او تر شپږ میاشتو پورې راشن ورکوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د رسنیو د منظمولو حکومتي ادارې پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي پیمرا د خلکو د شکایتونو په رڼا کې د راتلونکي روژې میاشت په دوران کې د ټلویزیوني خبرونو لپاره هدایات اعلان کړي دي. په دغو کې یو هم دا دی چې هیڅ یو ټلویزیون چینل به داسې خبرونه نه کوي چې له وجې په پاکستان کې فرقیزه شخړې رامنځته کېدای شي. دارنګه د مستندو دینی عالمانو په پروګرامونو کې د اوربللو هدایت هم سوی دي. تفصیل د رفت انجم په رپورټ کې.
د پیمرا لخوا جوړ کړل شوو هدایاتو کې ټي وي چینل ته ویل شوي چې یو چینل به هم د خپل مالک ګټو او نوم لوړې لپاره داسې پروګرامونه نه خپروي چې له اخلاقیاتو پریوتی وي او د پیمرا د پالیسۍ سره ټکر خوري. د غرنګ به د روژې په خصوصي خپرونو کې د تفریح برخه د شپې 9 بجو نه پس ښودل کیږي. دې نه علاوه په داسې خبرو اترو او په موضوعاتو به بندیز وي د سنه چې فرقیز شخړې پیدا کېدو ویروي. مشال ریډیو چې د پیمرا لخوا ټي وي چینل ته د ورکړل شوو هدایاتو په اړه په پېښور کې د مذهبي چارو کارپوه پروفیسر قبلا ایاز نو پختل نو د نوموړي وینا وا چې د مذهب په اړه پروګرامونو لپاره یو ضابطه اخلاق جوړول ډېر ضروري وو.
دا خو پیمرا ډېره ښه فیصله کړې ده ځکه چې نن سبا زموږ چې کوم الکترونیک میډیا ده دا ډېره زیاته د فرقوایز خبرو لپاره استعمالي کې لګیا ده. ځنا کسان پکې داسې دي چې مستند معلومات هم نه ورسره او ځنا کسان پکې داسې دي چې هغه بالکل ډېر مشهور دي چې دوی د اسلام هغه تصویر ورکوي چې هغه د یو فرقې په تصور باندې مبني وي.
پیمرا په خپل نوټیفیکیشن کې زیاته کړې ده چې د پروګرامونو دوران دی د بشري حقوقو او شخصي وقار خیال وساتل شي او په هیڅ یو پروګرام کې به بیسوک بچي کوم چا به اولاد جوړې ته نه ورکول کیږي. د یو کس غریبي او مجبوري په سکرین خودلو او د هغې د وجې د خلکو عزت نفس مجروح کولو اجازت به هم نه وي. د بشري حقوقو لپاره یو کارکوونکی سایمه منیر هم د پیمرا دا فیصله ستایلې ده. دا وایي چې ټي وي چینل ته د خپل مفاداتو ناول د ولس د جذباتو احترام کول پکار دي.
در تا دا موټر سایکل درکم دا د خلکو عزت نفس سره لوبې کول. زه خدا غواړم چې دا پخپله دا میډیا شوی کنه دا خود لګ خپل دومره غشي لږ میچو شي چې هغه ته معلوم شي دا خبره چې کم پروګرام ورکول ول دي او کم پروګرام نه دي.
پم راوي چې په دغه خبرونه کې به د قربا او د ملمنو د لباس خاصاتل وي او دغه ترانسمیشن به د معمول د ترانسمیشن نه بدل وي. پم را خپل نوټس کې دا خبره هم واضحه کړې ده چې د کتونکو لخوا پر راغلي شوی شکایتونو به په فوري توګه عمل کیږي او څوک چې د دې خبرو خلاف ورزي کوي نو د پم را د قوانینو ته لاندې به هغوی ته سزاګانې ورکول کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسم لسنی بجے سوی دی مجید بابر بد خبر نو لنڈی سنا دی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وفاقی وزیر قانون زاهد حامد ته ہدایت ورکړی چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې دی د قبایلی سیمو پاړه آئینی ترامیم منظورې لپاره وړاندې کړي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې تیر شپه په تورخم پوله د دواړو هیوادونو امنیتي سرتیرو د یو بل په پوستو توغندي داغلي دي چې په نتیجه کې افغان خواته یو ډرایور وجل شوی او بل کس ژوبل دی. دواړه خواوې په یو بل د بریدونو د پیل کولو تورونه لګوي خو تر دا مهال آزادو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیر ورځ د چمن په پوله د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د وجل شو شمېره 200 ته رسیدلې او 200 نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره نن په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي. د چمن لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې هم بندې. د دې ترڅنګ په لقمان او جهانگیر کلي کې د سرشمېرنې لړۍ هم ځنډېدلې ده. د پاکستان د شماریاتو د محکمې ویان حبیب الله خټک وایي چې فاټاکي له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای سره د بې کوره کړل شو کسانو نمونه ثبت دي نو هغه به ورستو په خپلو سیمو کې شمیرل کیږي. په کابل کې په سلګونو خلکو د پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار پر ضد 100 ساعته پس له هغې احتجاجي مظاهره کړې چې افغان حکومت سره د سولې د لوزنامې نه پس یې کابل کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړه. سارون کی وایي چې د شام په سیف زون یا محفوظ ساحو کې د روس په مشرۍ کې د شوي اوربند عملی کېدو سره نن د شامي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نښتي پیل شوي. په کراچۍ د یو سکول د اتم کلاس د کوونکې عائشه عارف ازبهاني هغه جنۍ ده چې هر کال د نړۍ د یو هیواد په اړه معلوماتي کتاب لولي.
تاسو مشالې ډوري او له دې سره خبري برخه پای ته ورسېدله. دوی ونځي خبرونه روشانه مستقبل او باختر ستوري درته ورو راځي چې اول روشانه مستقبل ورو
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. سیړونکو وایي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلې شي او بلا هیڅ یو لار نه لري د نوي کول ذمہواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دی. یو نوې سروي ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په ننني پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مرود د اوسیدونکي محمد عمر سره خبرې کړي. نوموړی دا مهال د جنوبی کوریا د دیګو ښار په کینګ فوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله محمد عمر وای
شروع کې خو د هر چا چې څنګه خواهش چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي نو زما هم ډېر زیات خواهش چې زه میډیکل شعبې ته لاړ شم. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن اون شو. نو ما بیا هغې نه پس خپل تعلیم لږ مخکې بوتلو بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګری کالج لکی مروت نه. تعلیم خواهش می ډیرو نو هغه د وځ نه بیا زلاړم پېښور یونیورسيټي ته الته می کیمستري ډپارټمنټ شوبې کیمیا چې ورته وي نو هغه نه ما ایم ایس سی وکړه. ما وی چې تعلیم سلسله بلګ نورم زمخ کې بوزم نو ما ایم فلم هم جاری وساتلو هم پېښور یونیورسيټي کې. خو بیا هم هغه دوران کې زما ساوت کوریا کې پی ایچ ڈی د پارا زما ایڈمیشن دلته کنفرم شو
نو ما وی ډیر ماته ډیر خمو کمیلو شو او ځان می ډیر خوش قسمت او ګړلو نو مزدل ترالم پی ایچ ڈی د پاره.
نو موړی نامو پختلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دی؟
هغه د پاره پهله خدا کول پکار دی. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسيټانو کې ټولو نظری شه دی هغه آیلټس ورته وی انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم هغه په ترو هغه په پهله پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی هغه یو بهر ملک یو یونیورسيټي پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لېږي مضمون سره سی ریلیٹڈ وی دی مضمون میں مثال په تور باندې زما مضمون کیمستری نو ما اوم د خپل شوبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په ترو باندې او هغه دغه مې وکړو نو هغه ته ما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څاغه ما هغه ته الیګل او هغه چوکتل چې بالکل زما سره متعلق دی او ریلیٹڈ دی بالکل.
محمد عمر وائی د انټرنیټ لوجه معلومات ترلاسه کول ډیر اسان شوی دی. که څوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تلل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولی شي.
ما خپل انټرنیټ باندې هم داسې شی وکتلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساوت کوریا یونیورسيټي ما کولاو کړله او هغه کې مختلف یونیورسيټيانې براشي نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفیس والا یا آفیس چې کوم ریکوائرمنټ یا دغه هغه شعبې ته به لاړ شئ او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وي چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسيټي څخه ریکوایرمنټ دي څه لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مو قائل کړئ چې یاره زه تاسو سره ایڈمیشن اخستل غواړم نو بیا د لارې ډیر زیاته اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو وېره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسيټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی؟ محمد عمر په دې پوښتنه وایي.
موږ چې کتلې دي ساوت کوریا کې داسې څه یونیورسيټیاني یا څه داسې څیزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغې داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. څومره چې ساوت کوریا والا یونیورسيټیاني دي دا ټولې نېشنل یونیورسيټیاني دي ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي د نظر د لاندې دي او داسې هیڅ دغه نشته. ساوت کوریا سیستم او نظام او تعلیم زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی که هغې سره رابطه کول غواړي نو هم هغې یونیورسيټي کې هم هغې پروفیسر د سره څه سټوډنټان وي نو هغې ته میل کولی شي هغې پروفیسر ته میل کولی شي ایون هغې دغه ته میل کولی شي نو انشاءالله هغې هغه کسان چې کوم دي هغې هغې ته پوره معلومات ورکولی شي دي.
محمد عمر وای چې د هیواد کې زیاتره یونیورسيټیانې سرکاري دي. د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نوموړی وای
تاسو دې چې دا د سکالرشپ یونیورسيټي د طرف نه دی ټیک شو او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسيټي برداشت کوي او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ موږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی. هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي هغه پروجیکټ اخلي هغه پروجیکټ په سر باندې هغه ته فنډ ملاویږي او هغه فنډ کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایڈمیشن ورکړي او هغه کې هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده. یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولای شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسيټي لخوا هر ډول مالی مرستې رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ول خدا سنی چې دلته ځي سیمستر شروع کیږي مارچ او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وي سپرینګ سیمستر او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه لکه دا اوس ان شاء الله دا بل میاشت شروع کیدو والا ده دی ته وي دی آتم سیمستر او دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې لپاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي نو هغه به یونیورسيټي په ویب سایت باندې د دې خپل یو تاریخ کیدی او هغه تقریبا یو سیمستر پهلې
لکه کا ستمبر ته اپلای کئ نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه د پر اپلای کئ او کاغه وشي نو هغه نه پس به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پہله وړاندې وي چې لکه ایلس بکئ او پروفیسر سره خبره او دا سیزونه هغه به دا پوره کئ او هغه نه پس به د ستمبر کې کیږي بلکې دغه میاشتې لپاره کئ د مارچ په میاشتې لپاره نو هغه به د جون یا جولای کې هغه ته اپلای کئ.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمې سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستري کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلوې ولاند دمه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حقلا معلومات درکو. یاد هیواد په بیلابیلو څانګو کې د ویډیا تعلیم لپاره وظیفې یعنی سکالرشپونه ورکوي. پښتانه ځوانان کولی شي چې د انټرنیټ لارې دغه وظیفې ترلاسه کړي او اعلی زده کړو ته ځان ورسوي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګو سه
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وی کسانګه نو موړې په دې حق لوي
شتا سزنو کې وی سزنو کې نه خونن سبا خو اوس دا سټه چې اکثر کله پرم غړ راو کو نن سبا دی هغه ټایم چې تل ما اپلای کول هغه ټایم نو داسې هغه ټایم صرف تھرو ای میلز باندې بس کانټیکټ شو شي او یا تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومېنټ صرف چیک کړئ ونن سبا داسې دی چې دغه ترګه چیک کړي لکه څنګه یورپ اور کی نه وي تاسو انټرویو لپاره کال کی تاسو فون کی نو اوس شته دی هغه ټایم داسې نو هم داسې چې کله هغه چې کله پروفیسور وغواړي یا چاغي داسې کانفیډنټ می سټوډنټس باندې چې افته مو اخلي نو بیا وی وتا کال وکي چې د دې سره انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا ټولنیټ باندې یا فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هیواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوهه او عملی کار ته ورکول کیږي.
دی ګریډ هم ګوري خو ګریډ زما میټر نه کی چې څومره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار فیلډ کې تاسو زیات کار کړی وي او ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفیسور کوي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د ټاپ اور یا تاسو ګولډ میډلیست یې دا د دې کې خلا کا اوس موږ خپل تاسو سو وخت یې کړو کورس ورک مو کو د دې کې دې موږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنټ نه بدی باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړئ کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو اپلیکیشن وشي هم راځه از دا سټوډنټ هم ویل تاسو ډیګری یا دا لیبا یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړیږي.
نوموړې وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه ترلاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنه او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
تاسو روښانه مستقبل خبرونه اوریدل چې تاسو ته منور شاوډان نکړه او اوس هم په دې بل برخه کې درته د بخت ستوري د کلتوري پروګرام وړاندې کوو. د دې پروګرام جوړونکی دی باز احمد عابد.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې به په کونړ ولایت کې د پوهان بهاودین مجرو د فکری بهیر د جوړېدو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا بل مصطفی سالک سره د هغه په نوي چاپېدونکي کتاب د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په کندهار کې د یو عامه کتابتون په اړه هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو په کونړ کې یو شمیر فرهنګیانو او فرهنګ پالو د پوهان سید بهاودین مجرو فکری بهیر پرانست. دغه بهیر به محلنۍ غونډې ولري او په اره غونډه کې به د پوهان مجرو په افکارو استادان ځوانانو ته لیکچر نوټونه برابروي. نور حال په رپورت کې. د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر ځوانو فرهنګیانو او فرهنګ پالو د ارواښاد پوهان بهاودین مجرو فکری بهیر پرانسته وکړه. د دغه بهیر غړي وایي چې دوی به په کونړ کې د یاد فکری بهیر له لارې د علامه سید بهاودین مجرو افکار ځوان نسل ته د غونډو او سیمینارونو په جوړولو سره انتقالوي. د مجرو فکری بهیر یو تنفال غړی ادریس غروال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
بنسټیزه موخه دا ده چې وکولی شو خپل ځوان نسل ته په ادبیاتو کې، په ټولنیزو مسایلو کې، په دین پوهنه کې، په ټولنپوهنه کې، په اروا پوهنه کې، د نړۍ د روانو حالات په اړه، د هیواد د روانو حالاتو په اړه باندې معلومات ورکړو، بیلابیلو سیمو نو استادان راوغواړو، په بیلابیلو مسایلو باندې بحثونه وکړو، ګردي میزونه جوړ کړو، غونډې وکړو، ادبي ناستې وکړو، ټولنیزې ناستې وکړو. بل مهمه موخه دا ده چې وکولی شو د دې سیمې ځوانان پوهنتون دی، دلته دارالمعلمین نه دي، دغه دي سیمې ځوانان وکولی شي چې مطالعې ته لاسرسی پیدا کړي، کتاب ته لاسرسی پیدا کړي او د حالاتو نه د فکر د لارې خبر شي.
لیکوال او سیلونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ مطبوعاتي او نشراتي مسؤل ظاهر شکیب هیله څرګنده کړه چې دغه بهیر به د پوهان مجرو د ارمانونو د پوره کولو لپاره یو اساس جوړ کړي.
د ارواخاد مجرو پټاټوبي کونړ کې چې یو شمیر پرهنګیانو د مجرو د فکری بهیر په نامه باندې کوم بهیر جوړ کړی دی. د مجرو د لارې د تعقیب په فاری دغه بهیر پرانیسته. د افغانستان د علوم اکاډمي د هیواد د لوړی علمی فرهنګي ادارې په توګه د دوی دغه فرهنګي هڅه ستایي او په دې هیله دي چې د پوهان مجرو د افکارو او ارمانونو د پوره کېدو لپاره به دغه بهیر یو ګټور اساس شي.
د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون وایي د دغه فکری بهیر له لارې به ځوانان په دې وتوانېږي چې د پوهان مجرو افکار په ولس کې عام کړي.
زه هیله منم چې د سیمې خلک به د استاد مجرو هغه فکری تګلاره چې ده هغه به د سیمې خلکو ته وښایي او لږ تر لږه په دې سیمه کې به د نظام جوړونې او د ښې حکومتوالۍ چې لومړنی بنسټ ایښودونکی په افغانستان کې د دغسې مسایلو هغه مجرو صاحب و. د دې یو کتاب دی چې هغه چاپ شوی ده چې په هغې کې د ده دغه فلسفه او مفکوره چې ده د ښې حکومتوالۍ په حساب باندې، د نظام د جوړونې په حساب، په نړیواله کچه باندې د مافیایي کړیو نو د هیواد ژغورنې فرهنګ دودول د دغه په لیکنو کې راغلی دی. نو زه هیله من یم چې په دغه عصر کې چې اوس هم موږ د مافیا تر یرغل لاندې یو، اوس هم مافیا برلاسې ده، اوس هم خاماران چې دغه ژوندي دي او دا هیواد د خامرانو په منګولو کې ښکېل شوی دی، نو د دغه فکري بهیر له لارې به د سیمې خلک په دې وپوهول شي چې د دغه خامارانو په وړاندې څنګه سړی مبارزه وکړي.
د پوهان بهاودین مجرو فکری بهیر غړي وایي چې دوی به محلنۍ غونډې ولري او هرې غونډې ته به د موضوع په تړاو استادان وربلي چې ځوانانو ته د پوهان مجرو په بیلابیلو آثارو لیکچر نوټونه وړاندې کړي او د هغه مرحوم افکار په ټولنه کې عام کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او کرکتون کی مصطفی سالک د پښتو معاصر شعر په سلورو دورو ویشلې او کرکتنې پرې کړې ده. دا چې دا کتاب به کله لچا پر اوزي او کومو مهمو پړاوونو ته پکې تم شوي، په دې اړه مو له نوموړي سره یو مرکه کړي چې لومبۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
سالک صاحب، زما د معلوماتو له مخې تاسې په دې وروستیو کې د پښتو معاصر شعر باندې کار شروع کړی دی، دغه کار ته مو داسې د کتابي بڼې د ورکولو خیال شته؟
عابد صاحب، دا په بنسټ کې راډیوي پروګرامونه چې وروسته ما پرې باندې تحقیق وکړ، په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. دغه کتاب چې دی اوس ټیپ شوی دی، د پروف له مرحلو نه هم تیر شوی دی. دا کتاب د پښتو معاصر شعر په اړه دی.
د پښتو معاصر شعر یعنی له کومه ځایه مو پیل کړی دی؟
دغه ادبي دورې چې دی دا ټاکل کیږي او بیلا بیلو لیکوالانو چې زمونږ د ادب تاریخ یا د ادب تاریخ ته ورته یو څه لیکلي دي، د بیلو ځانګړنو او بیلو خصوصیاتو له کبله هغوی دغه ادبي دورې په بیل ډول ویشلي دي. مثلا مونږ او تاسو که د ارواښاد پوهان عبدالحی حبیبي صاحب کتابونه او آثار ګورو، هغوی دغه دورې په یو ډول باندې ټاکلي دي. که رښتین صاحب تراشو، رښتین صاحب په بل ډول باندې ټاکلي دي. زما میتود چې دی د روحي صاحب د میتود سره نږدېوالی لري.
یعنی څنګه؟
هغه په دې معنی باندې ورته والی لري چې یو زما د څېړنې ډول داسې دی چې هغه د روحي صاحب میتودولوژي چې ما ته ښکارېده هغه تقریبا معاصره او اکاډمیکه وه، د هغه ډول نو راخیستی دی. د هغه ځینې نومونه مې راخیستي، مثلا اول پړاو هغه د روښانتیا پړاو په نامه باندې نومولی، دغه پړاو ما هم د روښانتیا په نامه باندې نومولی دی. نو روښانتیا یو قسم اخستنه د سراج الاخبار نه، سراج الاخبار نه اغل تم سراج دی، سراغ دی، رڼا ده. نو د روښانتیا پړاو دی.
سالک صاحب، سراج الاخبار خو د امان الله خان په وخت کې شایع کېدلو، تا لکه د نورو مشرانو په څیر معاصر شعر د همدغې دورې نه راخیستی دی او تر څېړنې لاندې مو نیولی دی، همداسې ده؟
ما چې کوم د معاصر شعر پیل راخیستی دی د دغه دوران نه مې راخیستی دی. دا یوه برخه ده چې څېړل کېږي چې په دې کې کوم شاعران دي، هغه څېړل کېږي. په دې کې چې د شعر کوم مفاهیم دي، یعنی ژانرونو کې څه بدلون راغلی که نه دی راغلی، په فکر کې څه بدلون راغلی دی که نه دی راغلی، دا څېړل شوي دي. او بیا د دغه باب په آخر کې د هغه وخت کوم شاعران چې مشهور شاعران وو او کوم مشهور شعرونه یې لیکلي وو د هغوی یو غورچاڼ دی.
د هغه پړاو چې تاسې د روښانتیا پړاو ګڼئ، د هغې وخت د شاعرانو نه داسې یو کس دوه کسو نومونه راته اغېستی شي چې هغه وخت کې چا شاعري کوله په پښتو کې؟
عبدالهادي داوی او مثلا په هغې دور کې مثلا سالم احمد خان کنداری او نور شاعرانو، دوی شاعري داسې شاعري ده چې په دې کې مثلا اخلاقیات ډېر بارز دي، اخلاقي درسونه ورکړي دي، د ملت جوړونې درس یې ورکړی دی چې یو ملت څنګه جوړېږي، د هېواد سره د مینې درس ورکړی دی چې څنګه نوي افکار راتلی شي، څنګه هغه په ټولنه کې هغه افکار خورېدی شي. که عابد صاحب، د دې دپاره چې ما د خپلو مشرانو سره ډېر اختلاف ونه کړ، که زما په خوښه وي ما دغه دور د معاصر شعر پیل نه ګڼه، خو دا چې زموږ مشرانو ګڼلی وو نو زه مجبور وم چې دغه پیل وګڼم، ځکه چې یوازې په اخلاقیاتو باندې یا د پرمختګ په درسونو باندې او په تشو نظمونو باندې د معاصر شعر پړاو بنسټ خودل یو کمزوري خبره ده.
خس الیک صاحب، تاسو که د خپل زاویه نه معاصر شعر ته کتنه کوله، نو کومه دوره به مو د معاصر شعر لومړی دوره ګڼلې وه؟
زمونږ دغه پنځه ستوري چې دي، چې د ویښ زلمیانو پړاو دی، بیا دا پنځه ستوري دي چې په هغې کې حبیبي صاحب دی، بینوا صاحب دی، ولفت صاحب دی، رښتین صاحب دی، خادم صاحب دی،
دا
د ویښتیا پړاو دی چې په دې کې دا پنځه ستوري راغلي دي. او دوی کومه شاعري کړې ده، د دوی په شاعرۍ کې دوی سره یو څه دغه شته دی، یعنی دوی یو څه جهاني ادبیات او اردو ادبیات او عربي ادبیات او دای لوستي دي، دوی یو څه د هغوی د ادبیاتو سره فرق کېږي. مثلا مونږ کې د الفت سپ شعر کراواخلو واخلو د بینوا سب شیر کرا واخلو یقینا دا مونږ ویل شو چې دا معاصر شیر پیل دی کنه نو د دوی کې شیریت پیدا کیږي بهم پړاو چې کوم دی وختیا پړاو دی ابد سب دا بیا مجبوری مونږ په دوو پړاوونو ویشو یو دغه د پنځو ستورو پړاو دی یو د دین شل پنځوش کال ورسته یو بل نسل را د برکیږي چې پاغي کې مثلا سلیمان لایق دی پاغي کې محمد صدیق پسرلی دی پاغي کې شپون دی پاغي کې موسی شفیق دی پاغي کې مجرو دی تا یو بل ډله ده چې دا مونږ په دویم پړاو کې ما څېړلې دي
در ستوری گرانو مینوالو لخاغلی مصطفی سالک سره به د پښتو د معاصر شعر په اړه نوري خبري پر راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس کندهار ته ځو او لخپل همکار صادق ریښتینی د عامه کتابتون په اړه یو رپورت اورو.
په کندهار کې د ځینو شخصي کتابتونونو ترڅنګ یو عامه کتابتون هم شته چې څوار لزره بیلابیل سیاسي، فرهنګي، تاریخي، ساینسي، اسلامي او نور کتابونه پکې شته. دغه کتابتون ته د ورځې په اوږدو کې لسګونه ځوانان د آزادې مطالعې لپاره ورځي چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي او محصلان دي. د کندهار په عامه کتابتون کې په مطالعه بوخت کسان وایي چې په دغه کتابتون کې د هرې موضوع لپاره ځانګړي کتابونه شته او دوی ورڅخه د خپلو درسونو او اضافي معلوماتو لپاره د پیاوړو ماخذونو په توګه استفاده کوي.
چې موږ سره وخت انګلیسي کتابونه مطالعه کوم او بل د خپل د کتاب ښوونځي محصل یم او که مخکې موږ معلومات غواړو چې پیدا کړو د کتاب ښوونځي هر ډول معلومات هر شي معلومات پیدا کوم.
دلته کتابتون ته د شپږ میاشتې وروسته راځم. خپله د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي یو محصل یم او ما چې ډېره خوښ وه کتابونه دي، هغه تاریخي کتابونه دي چې زیاتره دلیا پیدا کېږي او دغسې د شعر او شاعرۍ سره هم مینه لرم چې دغه کتابونه هم دلیا شته. په افغانستان غوندې یو هېواد کې چې د ګڼو سیمو اوسېدونکي حتی د ښوونځي کتابونو ته هم لاسرسی نه لري، د کتاب ویل پکې نوې خبره ده. د کندهار د عامه کتابتون مسؤول عبدالصمد ستری د کافي کتابونو نشتوالي ته په اشاره وایي چې دغه ستونزې په خلکو کې د مطالعې فرهنګ کمزوري کړي. د ستری په وینا په کندهار کې دا مهال د مطالعې لپاره کافي کتابونه نشته او کوي هم لاسرسی یې کم دی. نوموړي وایي د ښوونځیو په ګډون په علمي موسساتو کې د اړتیا وړ کتابونه نشته او په دې برخه کې عامه او پراخ کمپاین ته اړتیا ده.
په مختلفو برخو کې مطالعه کېږي. ځینې ډېر کسان د نصاب کتابونه غواړي چې هغه مثلا په پوهنځیو کې ورته تدریسېږي، بیا د دغه اړوند یو موضوع ټاکي یا په دغه باندې دې کار کوي. خو زموږ بیا موږ وایو چې بدبختانه زموږ دغه کتابونه د نصاب چې دا کم دي چې هغه مربوط په پوهنځیو پورې دي. لکه د اقتصاد پوهنځي زموږ کتابونه ډېر کم دي نه لرو، لکه د زراعت پوهنځي د کتابونه موږ نه لرو، همدارنګه د طب پوهنځي کتابونه مو کم دي. خو عمومي کتابونه مو ډېر، لکه اوس تاریخ چې منصور ادبیات منظوم ادبیات اسلامیات دا برخې مو ډېرې قوي دي. پیاوړي
د ځینو څېړونکو په وینا افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې د کتاب د لوستلو دود ورځ په ورځ پکې کمزوري کېږي. په ځانګړې توګه د کتابونو په لیکلو او لوستلو کې د میرمنو ونډه کمه ده. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو ویلي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې توانېدلې چې د هېواد په ښارونو او ځینو اطرافو کې د کتاب ویلو په هدف کتابتونونه جوړ کړي. دغه وزارت په کندهار کې تیر کال د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل، خو تر اوسه یې لا هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد وسی.
سلام سلام بمے سلام دینو زاشما وہی دم کلام دے چے میر نکدے مینا وستا قدم زما پستر گو وہ جانا نارا شالے وہ نئی در پاس آما میں دمے دکا دل کا ڈزر کے در زندر پسے در زندر پسے سانگ ماتلا شاپ در کے میں دمے دکا دل کا